پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس فهم وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري کیږي. طالبانو له دې مخکې له اروپایي پلاوي سره خبري کړي. د طالبانو د پلاوي مشر امیر خان متقی وایي
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې
په دې اړه یو راپور لري چې په کندوز کې د پنبه دانې د غوړیو د تولید لسګونه کارخانې اوس فعال دي.
دا غوړ ډېر صاف او سوچا غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تقلید اعصاب څوک ډېر ته ډاکټر توصیه کوي.
په دوی منی مایکی به اونیز بحث ولرو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وروستۍ وینا باندې له کارپوهانو سره خبرې کوو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو.
سلام. اروپایي چارواکي وایي طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او اروپایي هیوادونو د کورونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. ل امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحدو ایالتونو کنګل کړي. د دوحې په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست او د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. بلخو اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل پرون اوړ مورس په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان وضعیت خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتو د تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقه ته رسیدلی دي.
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې کوي چې ټاکل شوی د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې نن پایل شي. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د اقتصادي همکارۍ د سازمان په نوم له لسو هیوادونو جوړې دې ټولنې چې افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یکشنبې په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د ټولنې د تجارتي خندونو د لری کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غکړی. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي. د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه ورسره لغه پایتور رسیدل چې دولتي چارواکو پروند اعتراض کوونکو لاستازو سره د څو ساعتونو لپاره خبري وکړي. فعالانو ازادي رادیو ته ویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ کې لتیرې پنځم رئیس د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یو فعال چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده، ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروغ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونه یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ او هغه سړی بیا وروسته سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونی پارلماني انتخاباتو لمړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون په درغلي تورن کړ. پرونه وخته په پلازمینه بشکک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو د انتخاباتو د پایلو د باطلېدو او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د لمړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوي ګوندونه د انتخاباتو عمده ګټونکي بلل شوي او د نوي څوکیو له ډلې څلور پنځوسې ګټلې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 30% خلکو رای ورکړي. کارپوهانو له انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا له کبله اندېښنه ښودلې وه، ځکه له یو کال په لږه موده کې په قرغیزستان کې دا څلورم ځل دی چې انتخابات کیږي. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپرېږي د مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له دې هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالنډ او ایټالیا په هغو هیوادونو کې دي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډیره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو پلاوی نن د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له پلاوی سره خبرې کوي. طالبان له څو ورځو راهیسې په دوحه کې دي. تر دې مخکې له اروپایي پلاوی سره کتلي او همدارنګې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت چارواکو سره هم لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي په اروپایي پلاوی سره په خبرو کې دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلی دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوها کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وړاندې طالب پلاوي د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوي مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناست لرو.
اروپایي ټولنې له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوې اعلامیه کې ولیکل طالبانو درې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیتو د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې د خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې زیاته کړې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د دې مرستو په دوام له ټینګار تر څنګ ویلي غواړي د مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیوالو مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وشي. په اعلامیه کې راغلی طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او ښې حکومتوالۍ ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له مې میاشتې راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اعلامیه کې لیکل شوي د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکن اصلاحات غوښتنه کړې چې د شفاف او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبان غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګڼندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړو تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې په لوړو پوستونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هوار شي. تمدا نن له امریکایي لوري سره هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبانې اغېزمنې او ګټورې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ور بشو کندهار ته په کندهار کې د خزینه را سامانو زده کړې درې د لیدي په دغه ولایت کې مخکې لزګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامي نقاشه او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. له یو شمېر د نجونو چې خپل د رسامي زده کړې پریخي په کور کې تمرین کوي، دوی له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د رسامي د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپل رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو غونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامي خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامي هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم ما د خانه.
موږ له دې خاطر چې له یاد مو ونوځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامي کوو. کچیر موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامي هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامی به شکل معیاری یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چې تازه د رسامی د زده کړو په کورس کې شامل شوی و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري ل خپل شوونکو همکاري غواړي.
رسامی می هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله و، مبه ډیر کار می پر کوله، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوې نظام را نور تولنت نو لارم خو په کور کې می رسامی کوله، خپل فعالیتونه می اجرا کوله او امداسي اوسه مدامه ورکم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله نه کله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمای وکړي.
په کندهار کې د ښکل هنرونو یوازنی ټولنه لڅو کلونو رئیس شوزو او نارینه وته د رسامي نقاشي او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسول امان الله درخشان وای په دې ورستوي کې دا هنر لپاره عمل ویدلی.
ډیر شمیر شاګردان هم ښځینه هم نارینه لته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامي خطاطۍ میناتوري شبکاري او د هنر په نور بخشو کې لته کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډیره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د شوزو د رسامي او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپل لوړو مقاماتو طرز العمل ته پته مدي.
دا چې د دې د فار تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو له خوا څخه حکومت طرز العمل نه دی راغلی، نو دې هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام د لپاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډېرې پوهنیز او هنري مرکزونه تړل شوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبان حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د ځنګلونو د ودې لپاره 133,000 نیالګي په خوست ولایت کې ایښي دي. د دې وزارت د رسنیو مسؤل مولوي مصباح الدین مستعین ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت د کرنې، د باغونو د ودې، د زرغونولو او د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره هڅې کوي چې د همدې هڅو په لړ کې یې سږ کال 133,000 نیالګي د خصوصي او دولتي بنسټونو له لورې ایښودل شوي دي. ښاغلی مستعین وایي دا نیالګي د چاپیریال د ساتنې او د عامه ځایونو د ښایسته کولو په خاطر خلکو ته ورکړل شوي چې په راتلونکي پسرلي کې یې په مرکز او ولسوالیو کې کینوي. دا د وزارت د معلوماتو پر بنسټ په روان کال کې د آزادې کرنې تر څنګ په پلاستیک کڅوړو کې د مرپان او ناجو کرنه هم ترسره شوې چې په دې کار سره به د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نیالګیو شمیر ډیر وي. طالبان وایي د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس په جوړېدو سره به 1.5% عاید دولت ته او 20% به یې خصوصي سکتور ته ځي. د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس چې درې کاله مخکې د اور لګېدو له امله ویجاړ شو، د یکشنبې په ورځ د ارګ په سلامخانی ماڼۍ کې د بیا رغېدو د هوکړې غونډه وشوه. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا ناسته د رئیس الوزرا د مرستیال لخوا رهبري کېده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې خیرخوا سوداګریز کمپلیکس د 2.3 میلیونو ډالرو په ارزښت د خصوصي سکتور له لورې جوړېږي او تخنیکی چارې د چارو ادارې د پانګونې اسانتیا واحد مخکې وړي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دا کمپلیکس 1,228 دوکانونه، 9 دفترونه، د 1,680 موټرو لپاره پارکینګ، رستورانت، زرغونه سیمه او د ورزش لپاره مناسب ځایونه لري چې د 1.5 کلونو لپاره خصوصي سکتور ته ورکول کیږي او له هغه وروسته به د دولت ملکیت ګرځي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په دې مراسمو کې ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو سره د ټاپی، ریل پټلۍ او نوري فایبر پروژو د عملي کېدو په اړه هم خبرې روانې دي چې په پیلېدو سره به یې عواید ډیر شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 96.5 افغانۍ پوله، یو یورو 104.5 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاونډ 104.5 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 15.5 افغانۍ پوله، زر ایراني تومانه 3.15 افغانۍ پوله، زر هندۍ کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ټاکل شوی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا فعالولو په خاطر خبرې نن په ویانا کې پیل شي. د ایران مشر مذاکره کوونکي ویلي دوی به احتمالا د خبرو لپاره چوکاټ او وخت وټاکي. ملالۍ بشیر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د نومبر په 28 نیټه د چین او روسیې د پلاوی له مشرانو او د اروپای ټولنې له منځګړي انریکی مورا سره له لیدو وروسته له ایراني رسنیو سره خبرې وکړې. باقری وویل چې د خبرو د دغه پړاو د وخت اټکل نسی کېدای. د ویل چې په پام کې ده چې د دوه خبرو اترو چوکاټ او مهالویش وټاکل سي. دا خبرې به د هغو هیوادونو ترمنځ وي چې تر اوسه په دې موافقه کې پاتې دي. دا هیوادونه ایران، چین، روسیا، جرمنی، فرانسا او برتانیا دي. د امریکا پلاوی چې مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي راب میلی کوي په غیر مستقیمه توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د اټومي پرمختګ په اړه د لویدیځو هیوادونو د اندیښنو پر مهال دا خبرې له 15 میاشتو ځنډ وروسته بیا پیلېږي. په ویانا کې ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د نومبر په 28 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تر رسمي خبرو مخکې د چین، روسیا او ایران ترمنځ غیر رسمي سلام مشورې د مذاکراتو په اړه د تهران په نوي دریض د پوهېدو لپاره مهمې وي. په خبرو کې د اوږدې وقفې یادونه هم کړې ده او د ویلي چې خبرې د تل لپاره دوام نسی کولای. د همداراز ویلي چې د دې پروسې چټکولو ته اړتیا ده. د موافقې د ایران د څیړنیز پروګرام ډیری اړخونه محدود کړل چې د ایران په وینا تل د سولیز هدف لپاره وو، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې له انتقاد سره مخامخ شوی. د دې موافقې په بدل کې د اټومي پروګرام اړوند یو شمیر اقتصادي بندیزونه لري سول. په 2013 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو پریکړه وکړه او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. په خبرګون کې تهران په تدریجي ډول د یورانیمو د غنی او پر لوړه کچه د پاکولو او د پرمختللو سنتریفیجونو په نسبولو سره د دې موافقې له وضع سوي او محدودیتونو سرغړونه کړې و.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. فرانسې د افغانانو لپاره د زده کړو ځینې سکالرشپونه برابر کړي دي. په دې اړه زموږ همکار له دغو سکالرشپونو آگا پښتون زیرک سره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نسی پیدا کولای. تاسو علت څه بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډیر کم خلک شرایط پوره کوي او بیا د غوښتنې غوښتنلیک نړیوال سکالرشپونه ته سپاري. ولې لوی ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوال سکالرشپونو معیارونه ډیر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانیږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډیر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري، نو د افغان مسلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغ سوي چې دوی وکولای شي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پانتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، دغه لپاره څه کول په کار دی او تاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت لرو چې څه چې مزدوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسوو. په دغه برخه کې نهایت ډیر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دا تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاتې ده. ولی موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوشش دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولای شي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای شم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنۍ کړی او په عین وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. کپلند توګه ووایاس چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای شي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای شو. ولې د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد چې باید موږ د ځان سره ولرو، ځینې زموږ اداري دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتو اسناد
اسناد به ترجمه وي همدارکم سی وی یا خلاصواني موټیویشن لیټر دی ریکمنډیشن لیټر نه باید موږ د پونتون نه ساخستی وي د انګلیسي ژبې نړیوال سند چې ټافل او ایلټس دا باید ولرو او کم مالی امکانات چې لرو بانکي حسابونه دغو اسناد باید ولرو د انټرویو لپاره باید ذهن آماده اوسو او مهمه خبره دا ده چې خپل ځان سره د فیصله کړی وي چې زه زده کړې کوم په زده کړو کې نور مختصم دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته آماده وي او ځان ورته برابر کړي.
له یو فعال سره مو د فرانسې د بورسونو په ټوله کې د بهرنیو هیوادونو د بورسونو په تړاو باندې مرکه واورېده.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو ته سره راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبې پورز د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د صغرو او کنزلو همدارنګه د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت داخلي تولیدات څخه شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعال دي. د غوړیو د تولید د کارخونو تختنان وي د دوی کاروبار په خټوګه دوام لري او پیرودونکو هم مخ په زیاتې دودي جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو، کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي، خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړې توګه په کندوز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه یې غوړی تولیدیږي. په کندوز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په 4 ساعتو کې کابو 400 منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثرات دوکاندارای کندوز مو مال برشون ته هم کوي بس قابل روغن چګت او کنجاره او روغن
شګت. موږ د کندوز خار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګتو غوړی او کنجاره ورکو. په دې کارخونه کې لموږ سره 9 نفر کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ لدې کارخونه څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال ل کاروانګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او په عدالته ورڅخه غوړی تولیدو. الحمدلله لخپل کار څخه راضی او خوخیو.
دای وای پر کندوز سربیره ته خار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نموړي ولایت یو شمیر وسیدونکو وای د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندوز خار د میوان اتل په نوم یو وسیدونکو په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یاته خارج ته هم لیږي. د یوکتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
45 کلن نصر الله په کندوز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډیر خوښوي او دای هم قابلی پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندوز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحی دي. په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر 1.5 کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او تیلای رنګ غوړی په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
15 کال مې کې چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد مې ماشین هم جوړولای شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پرشاد هم ډېر خدي خروان دي. هر سړی راځي بس روغړ اخلي موږ نوړي ټولانه خوشاله دي. او دغه ننم دار شل بیل روغړ لاړل.
اوس مهال د کندوز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. ورزو لاند خبرونه له احمد تکل اورو.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. لاسو هیوادونو جوړ سازمان چې افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرسته کوي. دوی همدارز له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغه پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو پرون د اعتراض کوونکو له استازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالان وایي د دې خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروخ کې له تیرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې رد کړي او د ټاکنو مرکزي کمیسیون یې په درغلیو تورن کړی. دوی پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د انتخاباتو د پایلو د باطلېدو او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه وکړه. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي.
مختنی کابینه کې صرف
50%
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، بیا مو حمزه صفی الله ستانک زاید آزادی رادیو نیز بحثه خرغلاست ویم. په دې باندې غږی کو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند لمړنۍ وینا خلکو ته څه پیغام درلود. د بحث لپاره مو د افغان رسنیز او څیړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کارپوخ غلی بشیر زرمست راغوښتي دي. دواړو ته خرغلاست ویم. مخکې لدی چې د بحث لمړنۍ پوښتنې له دوی مطرح کړم، ورزو په دې اړه باندې یو راپور اورو چې د طالبانو رئیس الوزرا په خپل لمړنۍ وینا کې په کوم ټکو باندې تمرکز درلود او خلکو څه خبرګون ورته درلود.
ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د وینا له خبرېدو وروسته د هغه خبرې د بحث عمده موضوع ګرځېدلې. افغانان او د سیاسي مسایلو شنون کې د هغې د خبرو په اړه بیلابیل دریځونه لري. د لوګر اوسیدونکی صدیق الله وایي د مولا محمد حسن اخون وینا یې اوریدلې خو هیله خی چې هغه په خپلو خبرو کې شوی ژمنې عملی کړي.
خدای وکړي چې ډېر زر هر څه نظر کیږي چې دا کار عملی شي او خلکو ته کار روزګار پیدا شي. خلکو ډېر بیکاره دي، خلکو مفلس دي، د دې خونه ژمه راغله، ساړه دي، خلکو لرګي پیسې نه لري، ډوډۍ پیسې نه لري، ډېر مشکلات دي.
کابل میشتي ممتاز د طالبانو د رئیس الوزرا وینا هیله بخونکې بولي او زیاتوي دی فکر کاوه چې د خوځو د ستونزو د حل په برخه کې به ډیر موضوعات یاد شي.
موږ غوښتنه ده چې د دې جنکیانو مکتب زر تر زره باید دوی خلاص کړي، ځکه چې د دوی وخت تیریږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرات په لوینا کې وویل طالبانو د خوځو حقونه هم ورکړي او رای وکړه چې خوځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دالي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راس کار مخې نیولې ده. د سیاسي مسایلو کارپوهان هم د مولا محمد حسن اخوند وینا په اړه خبرې لیدلو لري. په امریکا کې مش د نظر خاون وایس وردک ملت تر طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ډیره ناوخته بولی او زیاتوي د یو مسؤل حکومت په توګه د وسنۍ ستونزو د حل په اړه روښانه تګلاره نه درلوده.
دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې، لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی څومره د نړۍ نه منی.
ملا محمد حسن اخون په خپل غږیزه وینا کې چې ماسختن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وویل چې حکومت د گاوانډو نړیوال هیوادونو سره خی اړیکې پالي او د چاپ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو شنونکو ناصر شفیق هم وایي خو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدو په اړه یو روښانه تصویر وړاندې کړی وای چې د خلکو نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی وای.
ان هغه چې غرب غواړي او د ملت د غوښتنو مطابق یو تنوع سیاسي پکې چې ان ملت خاني شوی او هم نړیوال ټولنې
په ټولنیزو رسنیو کې هم د طالبانو د رئیس الوزرا د خبرو په اړه ډېری تبصرې شوي. د پوهنتون استاد او شنونکي ظریف امینیار د ملا محمد حسن اخون د خبرو هغه برخه راخیستې چې وایي خلکو ته د کار او رزق وعده زموږ مسؤلیت نه دی، او په خبرګون کې لیکي د اسلامي دولت د جوړښت په اړه یې ډېر کتابونه لوستي او په هغه کې د دې ډول دولتونو یو بنسټیز دنده له بیوزلۍ او بیکاری سره مبارزه عنوان شوې ده. د ښاغلي محمد حسن اخوند وینا پر ادبیاتو هم تبصری شوې او تر ډیره له نیوکو سره مخ ده، خو یو شمیر نور بیا د هغه وینا ستایل وای له فساد سره د مبارزې او د لاخ امنیت لپاره یې داډ ورکړی دی.
و موردل چې خلکو د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند تر وینا وروسته څه ویل. رابو شو د پروګرام میلمنو ته لمړنۍ پوښتنه به له ښاغلي بشیر زرمست وکړو. ښاغلی بشیر زرمست سیاسي مسایلو شنونکی دی. ښاغلی زرمست، نږدې درې نیمې میاشتې شوې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، مګر دا لومړی وار و چې د دوی رئیس الوزرا یا د دولت رئیس وینا وکړه. ولې دومره ځنډ ووت چې دی راغی او خلکو ته خبرې وکړې؟
السلام علیکم تاسو ته ستاسو درغو او دې څخه سلام الله علیکم.
وعلیکم السلام.
ټول روغ جوړ اوسئ. دوی وینا چې و دا د سې هپلان چې وینا دا و دوی خو اواز تاسو په وینا سره چې درې درې نیمې میاشتې دوی وخت واخیست چې ولس ته خطاب وکړي، خبرې ورته وکړي، ډاډ ورکړي. په داسې حال کې چې دوی دا دعوه کوي چې دوه پنځوس ملکتونه د شکست ورکړه، نو د دې نه بغټه بریا چیرته وي چې یو رئیس یا یو لیډر راغلی وای خپل وطنوالو ته افتخار سره خبرې کړې وای چې موږ دومره غټه کامیابي حاصل کړه او دوی هغه خپله اخیزه کوم پلانونه چې لرل هغه یې خلکو ته وړاندې کړي وای. لیکن هغه برخلاف یو خو دوی درې نیمې میاشتې دوی سقوط اختیار کړی و، خلکو ته تشویش پیدا کړ داسې حال کې چې رئیس الوزرا د داسې یو سړي په څوکۍ ناست دی چې هغه هر اړخیزه خبرې همیشه کولې، هر څه چې دی پلان درلود او په خبرو کې تکړه و، د خلکو اطمینان یې حاصل کړی و، ځانته د خلکو هغه باور یې اخیستی و چې دا یو پیاوړی رئیس دی او هر طرف ته هغه لري. صحیح ده، فساد په اداره کې خپل اوج ته رسېدلی و، ډېر زیات و، د کرزینو ورسره پاتو دخپل هغه کوشش کړی و چې فساد مساد د منځه لاړ شي، لیکن بیا هم خپلې ستونزې هغه د حکومت سره درلودلې. لیکن بیا هم د خلکو او د حکومت تر منځه دومره واټن منځ کې نه و لکه اوس چې دی.
بله ښاغلی زرمست، زه غواړم دویمه پوښتنه دا مطرح کړم چې هیواد له اقتصادي سقوط سره مخ دی. ملګرو ملتونو ویلي چې نیمایي ډیر وګړي له لوږې سره مخ دي، عملاً څه نه لري چې وي خوري، له شلو میلیونو زیات خلک په دغسې یو وضعیت کې. د ده په خبرو کې خلکو ته څه پیغام پروت و په دې باندې که وغږیږئ؟
بالکل، دوی په خپل وینا کې د اقتصادي بحران په باره کې، د نړیوالو سره د اړیکو په باره کې، یا د رسمیت پېژندنې په اندېښنې په خاطر باندې د خاص درد چې هغو ته هېوادوالو ته ورنه شي کړی، د صرف داسې یو وینا کوله لکه یو سپینګینی چې په حجره کې خبرې کوي. نو دوی باید ویلی وای چې موږ د دغه بحران د ختمېدلو لپاره دغه دغه پروګرامونه لرو په دغه لویدیځو هېوادونو کې چې کله زه په برتانیا کې اوسېږم، برتانیا کې کله چې کوین خبرې کوي نو په دې باندې درې میاشتې بحث روان دی چې د کوین په سپیچ کې یا د کوین په وینا کې به چیرې چې موږ ورچو چې باره کې باید دا خبرې وکړي. نو دوی باید هم لږ په دې باندې کار کړی وای چې رئیس الوزرا باید کوم کوم خبرو ته اشاره وکړي، اقتصاد باره کې څه ووایي، نړیوالو اړیکو باره کې څه ووایي، د کار پیدا د کار موندنې باره کې څه ووایي، د بحران چې روان دی باره کې څه ووایي. نو دا شمېر له دوی نه پاتې شول او بیا هم بعضې وعدې په کې وې چې هغه ښې وي چې د عرف عمومي خبره وه، د امنیت خبره وه.
بیا به هم تاسو ته راشو، وخت به درکړو. مننه. د افغان رسنیز او څیړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر هم اوس له موږ سره د واټساپ له لارې وصل شوی دی. ښاغلی بهیر، ستړیم شه، پروګرام ته په خیر راغلی. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو چې د اګست له 15مې بیا واکمن شول، په افغانستان کې درې نیمې میاشتې ووتې، تقریبا دغه د نن درې نیمې میاشته پوره کیږي. دغه درې نیمې میاشتې د دوی مشر وینا ونه کړله، مګر دومره ځنډ ووته او بلاخره دغه دو ورځې مخکې وینا وکړله. ولې دومره ځنډ باندې د راغې او خبرې وکړې؟
لومړی تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته او هیوادوالو ته قدرمن مېلمه ته مو سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کله طالبان د هغه پروسیجر په خلاف باندې چې دوی هم تر لا ټینګار کوي چې موږ کابل ته په بې توقع حالت باندې یا بغیر د چمتووالي نه راننوتلو، په دلته یو اداره د منځ لاړل او خلک وتښتل او موږ راغلل، یو تفاهم چې باید شوی وای او په هغې باندې کار روان و، او دا نړیوال هم تاییدوي، طالبان هم تاییدوي، د هغې د مخې رادننه شول. نو بنا یو قسم طالبان د سیستم د وړاندې کولو دپاره او د نظام د پرمختګ دپاره دوی یو په یو د موضوعاتو سره لاس او ګرېوان شول. تر ډېره پورې هڅه دا وه چې طالبان به په داخلي موضوعاتو باندې او په بهرنۍ موضوعاتو باندې خپل جنګیالي او خپل خلق د هغو پروسیجر په اساس باندې چې سیاسي دفتر په دوحه کې د امریکایانو سره او بیا بالاخره د افغانانو سره په دوه اړخیزو مذاکراتو درې اړخیزو مذاکراتو کې توافق ته رسېدلی او د هغې په میکانیزم باندې خبرې شوې او هغې باندې دوی قانع کړي. خو داسې معلومېږي چې د طالبانو نظامیان لا هم په دې فکر باندې دي چې دوی فاتحین دي او افغانستان ته او کابل ته فاتح راغلل. نو بنا دوی به هغه نظام وړاندې کوي چې دوی شل کاله مبارزه کړې ده او هغه نظام تعریف هم د دوی سره دی. تر اوسه پورې چاته اجازه هم نه ورکوي چې د اسلامي نظام په برخه کې دوی سره مناقشه وکړي. دوی وایي چې موږ یو علما لرو او موږ خپله مرجع د دین د تفسیر لرو. بنا دا دوی تفسیر خو زه فکر کوم چې طالبان بالاخره دې ته مجبور شول چې کله دنیاوال ورسره داس چلن شروع کړو، خصوصا متحده ایالاتو چې هغه د یو سیاسي ځواک سره یو عادي سیاسي نظام نه ښایي. لا تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پیژندل شوی، د افغانستان پیسې بندي شوی دي، په ټول افغانستان کې طالبان حاکمیت خو بیا هم دنیاوال دوی په رسمیت باندې نه پیژني. باندې دا دي چې باید حقوق ښځو ته ورکړي، دوی د مطبوعات ازادي ومني، دا ومني، دغه موضوعات چې تر رسمیت پورې ډېر تړلي نه دي، دا موضوعات په نظام کې راتلی شي.
په دې به وروسته بیا بحث وکړو.
رئیس الوزرا دې ته مجبوریږي چې دای وای چې موږ په موږ سره تراوړنه لرو، هغه نظام چې لاستراوړنه دوی لري ته ټول مخ کې دي. دوی د امنیت مسله ده، د شغل د پایدارته دوه مسله ده، د خزه د عفت او د امنیت مسله ده. خزه په برخه کې کار کوي، الاقل طالبانو د پخوانی لیدلوري نه د رئیس الوزرا ما په ان باندې په خبرو کې واضح فرق وو. پخوا خزه په کور باندې کې نستله او دا ځل رئیس الوزرا واضح وو چې موږ یو تعداد حقوق یا په اصطلاح اولویتونه موږ د خزه په برخه کې وړاندې کړی دي، هغه ورکړي دي، او یو تعداد چې تعلیم لا تر اوسه پورې په ټوله معنا نه دی شامل، هغه ورته ورکوو. دا هم یو لاستراونه و د دې پسان کې د امنیت مسله ډیره لاستراونه و، د هغه پسان کې د اقتصاد په برخه کې دوی ولاو کله لاستراونه واضح نه کړل، خو د دې هوډ واضح و چې
امدغه مسلې باندې بلک تام شو. خغلی بهیر، امدی مسلې باندې بلک تام شو. د اقتصاد مسله یاد شول، د افغانستان ل نیمای ډیر خلک لوګي سره مخ دي، میلیونونه کسان ترسیږي، څه باندې شل میلیونه تقریبا ټول هغه خلکو چې په خوا حکومت کې داندې درلودي، اوس کورزی هم ماشونه په وخت نه ورکول کیږي او ډیر ماشونه ځندیدل دي. یعنی عملا څه نه لري چې وایي خوري، ځکه چې امدا ماشو چې دوی بچلیدل او نورې مرستې بندې شوې دي، یعنی خلک له فقر سره مخ دي، له سخت لوګې سره. مګر د دې پیغام کې د دغه حالت د حل لپاره څه خلکو ته؟
بله، په دې شک نشته چې په افغانستان کې یو داسې ناورین رامنځته شو چې هغه د طالبانو ته وسم وتلو. اقتصادي حالت یوازې لامل یې دا نه دی چې طالبان راغلل او د پخوانی نظام د منځ ته راغلل. ډېر عوامل دي، یو د هغو اساسي عوامل کېدای شي موږ د دنیاوالو ناسم چلند د افغانانو سره، طالبانو سره نه د مطلق افغانانو سره دی. طالبان تر لا تر اوسه پورې کوشش کوي چې معاشونه خلکو ته ورکړي، خو زه فکر کوم چې یوازې د معاشونو ورکړه هغه محدودو کارمندانو ته، ټولو کارمندانو ته هم نه، دا د اقتصاد د پرمختګ اصل عمل نه شي کېدلی. یو شی چې واضح دی چې موږ کابل کې اوسېږو، کوم شی چې په غربي میډیا کې د ناورین په توګه وړاندې کیږي، تر ډېره پورې زه ورسره موافق ځکه نه یم چې خلک به د فخر سره مخ وي، خلک به د راتلونکي لپاره اندېښنې لري. په دې شک نشته، هغه دوی حق دی چې دوی د راتلونکي لپاره وظیفه نه لري، د راتلونکي لپاره معاش نه لري. خو موږ په افغانستان کې وینو چې ټول په دې باندې بوخت دي، هغه د طالبانو یا د اسلامي امارت اداره ده، هغه خیریه ادارې دي او نړیوال هم دي. څنګه وکولای شي د دغه ناورین نه دوی راوباسي؟ د ماشونو پر رابطه باندې د اسلامي امارات همغږي تر ډیره پورې پیاوړې ده. زه پیاوړې بولم، غربیان هغه چاته چې د دوی مخالف و هغه ته قناعت ورکول کی چې دوی بیا راشي لکه د پخوا شکل باندې د معاشاتو یو برخه د روغتیايي او د ښوونیزو چارو د برخه په غاړه باندې واخلي، یو تعداد د نقدو وعده نه کوي، د نقدو پیسو د مرستې وعده نه کوي، بلکې د موادو او د موادو د ویشلو وعده کوي. د ټول په خپل ذات کې هغه اقدامات دي چې اسلامي امارات د همغږۍ په پایله کې رامنځته شول. د اسلامي امارات هغه اقدامات وکول چې دنیاوال ته غوښتل او دنیاوال ته ډېره پورې د افغانانو د
مننه ښاغلی
دمړه. دوی وایي چې د امریکایانو بحثونه موږ وینو چې دوی همیش په دې باندې ټینګار کوي چې موږ امریکایان د افغانستان څنګه راستای شو، موږ ته څنګه ډاډمنه لارې
ښاغلی بهیر. تاسو ته بیا هم وخت درکو، بیا هم وخت درکو ښاغلی بهیر.
افغانان لا هم
ښاغلی بهیر که زما غږ درځي، بیا هم وخت درکو. دا سوال جواب کو، ځکه چې بل میلمه منتظر دی، پښتنې به ځوابونه بلګ لاند لاند سره وایو. ښاغلی زرمست، له تاسو غواړم دا وپوښتم چې د رئیس الوزراء په دغه لمړنۍ وینا کې د تر ډیره پورې پخوانی نظام ملامت کړ. البته دغه خو مشهوره خبره ده چې انتقاد آسانه دی تر دې چې سړی خپل اصلاحات او حل لارې وړاندې کړي. انتقاد هر چا ته کېدای شي او آسان هم دی. ولې د دا کار وکړ او څه فکر کوي اوسنی حکومت چې د دوی دا په سمه روان دی که څنګه؟ ځکه دوی ویل تېر حکومت کې حتی وزارتونه سره تقسیم کړي وو، ویشلي وو، اداره شکېدلې وه. دوی ویل دغه اصطلاح مشوره شو سم روان دي که څنګه؟
د سایکالوجي له نگاهه کله چې سړی په بل باندې پړه ورچی نو هغه اس کې د لمواري لپاره نو صحیح ده. دوی ته دوی راغ دوی ما د نو حکومت ورته په داسې حالت کې لاس ته ورغی چې دوی هم تصور وکړو نړیواله هم دا فکر نه وکړی چې داسې به کېږي. لیکن ام دوی خپل په دې باندې ټینګار کاوه چې د کابل اداره به د منځ لاړ شي او دوی خپل نظام به سره جوړ کړي. نو دا اوس خو پخوانۍ 1990 لسیزه نه وه چې هلته نه اردو وه چول او چپاول خپل اوج ته رسېدلی وو. نه پولیس وو، نه سړک وو، نه حکومت وو، نه شفخانه وه، نه بل شی وو. هر څه ړنګ شوي وو. دوی راغله په تش میدان باندې خلکو ورته غیږې خلاصې کړې، لبیک ورته ویلي. دوی هم د اسلام د سپینو کوترو په شان کې وځلېدل، خلکو ناموسونه سرونه هر څه په امن کې کړل. لیکن د سخت بهرني بندیزونو نه لاندې وو او دوی څه خاص پرمختګ ونه شو کړی چې اخر هېڅ نړیوالې اړیکې ټینګې نه شوې کړې او اخر یې هغه د حکومت یې ونړېده او شل کاله مبارزې ته بیا مجبور شو. اوس چې دوی راغله دلته ملي اردو موجود وه، پولیس وو، شفاخانه وو، سړکونه وو، ماشونه وو، هوایي ډګر وو، نړیوال پروازونه کېدل د هوایي ډګرونو څخه. دا ټول په ټپه باندې ودرېدل، بلکې دوی خپله له خطه ځکه چې هغه خلک یې ونه غوښتل او که لوی غوښتل نو ډېر پسته یې غوښتل. څه چې درې میاشتې بې سره ویشتو پاتې شي نو تاله خو فامیل ته نه ډوډۍ غواړي، وړه درنه غواړي، کالي درنه غواړي، نو ته مجبورې شي که راتري واخلي یا یو بل کار وکړي. نو هغه ستا کومه وظیفه چې دا ماشین لګر کول کېږي نو ته خو ورته لاس تر ځای نه شي کېناستلی. زه خپله یو خیریه بنسټ په افغانستان کې چلوم. د افغانستان د اقتصادي حالت نه ډېر زیات خبرې مصر نفر کار کی هغه په وزارت صحت کې صحت یم کې لږ معاش لري لیکن څلور میاشتې کېږي چې هغه ته معاش نه دی ورکړل شوی که دل دا خیریه بنسټ څنګه نه وای دلته به د خپل فامیل سره په چلاوه خو یا به خیرات کوو یا به ګډې کړو دا صرف یو نفر حالت نه دی دا په افغانستان کې د ډېرو خلکو په زرهاوو یا بس د لکهاوو خلکو سره نوشت چې دوی به چې دې ته دوی دا خبرې اتوس کړې وای او خلکو ته ډاډ ورکړی وای چې ستاسو ماشین شروع کېږي اقتصادي پروګرامونه دغه دي موږ په دغه باندې کار کړی دی دومره پیش رفتن کړی او دومره پیش رفتن وکړو ذبیح الله مجاهد دا شونه لږ لږ په خپلو ویناو کې بي بي سي سره نورو چینلونو سره سرکل دي کې نو ښه به دا و چې د ذبیح الله مجاهد اوس چې صفایي ورکړي د هغه نه مخکې دوی په رئیس الوزرا په بیانیه کار کړی وای د خپل رئیس الوزرا د خپل ټولې خبرې کړې وای تر څو دومره د انتقاد نه لاندې نه راتلی نو دوی به چې څوک فکر چې ټول نړۍ دوی ته متوجه ده ټول افغانان دوی ته متوجه دي ورته انتظار دي دوی څخه هیلې لري تمې ورسره لري نو دوی به دوی شرون ته سوچ وکړي فکر ورته وکړي او په ډېر په احتیاط سره ګام پورته کړي او هر هغه شونه چې په ټولنه کې اوسېږي مطرح
مننه کوم ښاغلی بهیر له تاسو هم دغه پوښتنه کوم خو بیا به ورشو دوه نورو مسایلو ته خو دغه پوښتنه م که لنډ ځواب کړي دا چې رئیس الوزرا ولې د تېر حکومت چارواکي ملامتول فکر کوي د دوی خپل اداره اوس په سمه لاره روانه ده که څنګه
ملامتی هدف یواز دنه او شوه ملامتی په وجه دوی وسنۍ ناورین پرتلکی چې ورتنۍ ناورین کې آیا اسلامي امارت تقصیر کړی دی او دا نور لاملونه لري دوی تماشنه شور کولای دي دا تقصیر د اسلامي امارت چې بانکونه د پیسو نه ډک دي د خزانه د پیسو نه ډک ده چې دوی نور کوي او یو څه نور لاملونه دي چې هغه د دې باید شول چې امارت لاسونه وروتړي د دې څنګه کې د فساد په برخه کې د دې واضح میکانیزم خپل چارواکو باندې غږ وکولو چې تاسو داسې مکه وی لکه د پخوانی چارواکو چې د ورونو شاته وي او دروازه تر پسې باندې پیرادارانو څوک نشي کولای چې خپل غږ درته ورسولی شي او تاسو د هغې نه ځان لوړ وبولئ د هغې په څنګ کې دوی ډېر وویل چې په پخوانی نظام کې د ښځو په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې خلق یې بولي خو د هغې په څنګ کې د هغې د عفت په برخه کې مسایل وو د هغې د هویت په برخه کې مسایل وو بالاخره د بد اخلاقۍ په برخه کې مسایل وو چې هغه اسلامي امارت لکه یو پرتلیز غوښتلی چې یو پرتلیز تصویر وړاندې کړي خو دا د دې معنا نه ده چې یوازې ملامتیا سره یې واچوي او بل کارونه کوي زه داسې موافقم چې اسلامي امارت باید واضح لیدلوری وړاندې کړي خو موږ واضح لیدلوري ته لږ وخت لرو لا تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت سره به د دنیاوالو تعامل په کوم اساس باندې وي تر څو دی یوه رئیس الوزرا نن که دی یوازې د اسلامي امارت لپاره دی خو دنیاوالو سره تر اوسه پورې راکړه ورکړه من هیڅ رئیس الوزرا دوک نه کوي دا چې د دنیاوالو د بهرني سیاست برخه کې بغیر د دې نه چې د عدم مداخله خبره کوي تر دې اخواته د راکړه ورکړه برخه کې دنیاوالو د یو ملک سره د افغانستان سره البته تر اوسه لا همغږي نه لري موږ څنګه توقع ولرو چې د افغانستان رئیس الوزرا داسې وغږیږي لکه د برتانیې رئیس الوزرا یا لکه د پاکستان رئیس الوزرا یا لکه د هر ملک رئیس جمهور چې کله وخت رسیږي او هغه یو ډاډمن رئیس جمهور یا مخته ځي رئیس الوزرا په ټولو خبرو کې تر ډیره پورې هغه لاسته راوړنې واضح کړي چې د اسلامي امارت تر داخلي بواد پورې اړه لري دا چې اسلامي امارت څنګه کولای شي افغانان بیرته راټول کړي هغه ته دعوت وکولو هغه ته بلنه وکولو چې راځي موږ تاسو ته عفو کړی دا تاسو د تیر نظام په خلاف باندې چلته طالب نشوي وسیدلای خو ته وسیدای شي د اسلامي امارت د بهرنی د دفاع وزارت دوه مخکې یادرې ورځ مخکې د هوایي ځواک ته واضح وویل چې تاسو زموږ ځواک دا معنی لري چې لا تر اوسه پورې د موږ په لیدلوري کې تفاوت دی اسلامي امارت کوم شي ته بلنه کوي د هغې سره تر اوسه افغانان چې یا تښتېدلي دي یا هم جلا ناستې مرور ورته ووایو یا په اصطلاح اندېښمن ورته ووایو هغوی تر اوسه پورې ډاډمن نه دي چې دوی سره به څه تعامل کوي نو زه فکر کوم چې ملامتیا یوازې د دې لپاره نه وه چې بوج د اوګنکت کې ملامتیا به د دې لپاره وه چې موږ په واقعیت درک کړو په واقعیت کې څه پېښ شوي دي آیا ادارې هغه فساد چې پخوا موجود وه او ادارو کې هغه غلې چې رامنځته شوې وي هغه پیسې چې لوټ شوي د افغانستان د خزانې نه دا بوج غونډ بیرته په ریاست الوزرا باندې واچول شي یا هغه څه چې په افغانستان کې انارشیزم را مستکړی و هغه اداره او دا واقع و چې اشرف غنی په ار کې هر څه فیصله کول وزیر موږ لیدلې و د رئیس الوزرا خبر نه زمين هیته افغان په هغه حکومت کې هم وسیله یم ډیر د وزیران و چې استفاده لري لپاره وکول چې رئیس جمهور ورته واک نه ورکول فضلی باغه ته اجازه نه ورکول چې د رئیس جمهور سره وګوري محب باغه ته اجازه نه ورکول چې د امنیتی سکتور کې وزارت دفاع وزارت داخلي په بار هاو و د خبر کړي ده او زه فکر کوم چې حتی رسنی زه هم شوله سرچینو به تاییدوله چې محب شي قومانده ورنکړي وزیر دفاع من حیث یو مامور ناسته نه من حیث وزیر دفاع وزیر داخله من حیث یو مامور ناسته نه وزیر داخله نو بنا ان زه فکر کوم چې په خوانی نظام کې هغه کړکیچ چې موجود و هغه باندې باید موږ اعتراف وکړو من حیث افغانان
د معلومات
په چې کور ودا خو مسولیتونه هم باید واضح شي د اسلامي امارت مسولیت دنه چې واضح ملامتیا واچوي او زه په دې موافق يم چې باید خپل واضح لیدلوری دی اقتصاد په برخه کې دی تعلیم په برخه کې دا ورانه دی
سمه ده مننه ورسته 15 دقیقې لرو د لانډي پښتنې به خغلی زرمست کتا سیم لاند لطفا جواب ورکړي دا چې رئیس الوزرا خپل لاسلاند خلکو ته امر وکړي چې باید خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو आवाज واوري فکر کوي د تیر حکومت په څیر چالت اوامر نه سامنے تطبیق دي لوسم دغه سي مشکل شته ک څنګه د دوی په مینس کې کلان جواب وای
د بده شک چې طالبان کې فساد کم ده او د دې کارونه د بخاري حکومت صحیح نه و لیکن بیا هم هغه یو چوکاټ صحیح و درست و بالکل رئیس الوزراء دا خبره کوي د دې معلومیږي چې داسې یو څه موجود وي خو د دې په ځای چې رئیس الوزراء یو مشوره ورکړي خلکو ته باید چې امر وکړي پلان ورکړي چې دا کار ونه کړي دا دغسې ده او خلق ډاټا وساتي نو کله چې یو د خبره کې لکه یو عام سړی چې کی یا د جمعه ملا چې کی نو دا خو بیا خلکو ته ډاټا نه ورکړي نو ورکړي او د څنګه دا چې صرف په دې افغانستان کې د طالبانو فکر خلکو سیږي بده کې نو خلکو شته چې غوډي په سیاسي او نظامی چارو باندې ډېر پیږي بیا غوته تشویش پیدا کیږي او خدای له خاصه کړي دا یو ډېر روزي بیا غوډي زی نورې کړي دي اوس هغه ځکه چې بهر دې تاسو نه چې افغانستان د خوندي کارټي کمریکا د کابل ده دوی کولی شي چې دا په نورو کړو کې استقبال کړي او د طالبانو خلاف یو کار اوس موږ تاسو وینئ چې مقاومت درګرد په اوراج کې دوی د داعش د ورسره تر بلې پیوړې کیږي نو ډلې پر پیدا شي نو که چېرته دوی زړه سره دا مثلا حل کې خلکو ته دا ورنه کې خلکو سره خپل واټن لرنه کې نو دا مشکلات پر تر بلې زیاتېږي او نو ته باندې هیڅ څه زیاتېږي اقتصادي خو هغه شته ده
ورسته مسله غواړم لته سو پختم خغله زرمست دا چې په نړیوالو مسایلو کې د ډیر زیات ونغه یی دیوازي ویل چې د چا په چارو کې لاسوان نه کوي مګر فکر کوي دا واضح کړ چې دوی څه غواړي طالبان له نړیوال ټولنې
بالکل نه دوی څه کوي چې موږ د چا په داخلي چارو کې کار نه لرو خو په نړیوالو هیڅ دا نه لري چې د بل حکومت په دورو هیوادونو په داخلي چارو کې کار لري دا کوم هیوادونه چې نور خلکو په داخلي چارو کې کار لري غیر قانوني کار کوي بلکې استخباراتي او ډېر پټي کوي کړي هم نو بیا هم په معنی سترګې پټي چې موږ نه کوو نو دا خو یو واضح خبره ده چې افغانستان په شاته هیواد کې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري خپل خلکو ته ماشه شي ورکولای دوی به چې په بل چا په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي نو دوی به څه دوی باندې تمرکز کړی وای چې موږ دغه دغه شوینه نړیوالو ته وړاندې کوو بین المللي قوانین منو ار سی پی آر منو یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس منو د یونایټیډ نیشنز چارټر منو جنګي قوانین منو وبای چې خپل سربازان چې دوی دی اسکه چې دوی دی زړه تر زړه یو فورم کې تاسو غوډه منشي چې د کارن شي خو یاره خاصه په بابل نوري ده راشي نو چې بیا هغه په خانه
مانه نکوم خغلی خغلی زرمست کور ودان چې غډون مو وک خغلی بهیر لتا سو ورسته پختنه کوم یو نیم دغه شاوخوا وخت لرو په نړیوالو مسایلو کې لکه څنګه چې ما ویل خغلی مولا حسن اخوند ډیر زیات اشاره و نکړي आवाज هم دومره ویل چې د چاپ چارو کې لاسونه نه کوي مګر هغه اصلي پیغام دوی له نړیوالې ټولنې فکر کوي وغوښت څه ویل دوی
فکر کوم چې رئیس الوزرا خپل پیغام ډیر واضح و نړیواله ته چې غواړي د افغانستان سره د
باثبات نظام او د افغان نظام په تعامل وکوي نو زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه موږ نه غواړو. فکر کوم دا به د سلویح کلن پخوانی ناورین د افغانستان چې د همدې بهرنیو مداخلو ښکار و او په افغانستان کې باثبات نظام و غیر مستقر نظام نه راتلو د دې غوښتنه یې کوله. د دې غوښتنې په نتیجه کې بیا هغه نورې دا چې بیا افغانستان کله د دنیا تر په حلقه کې راشي د هغې نه څه غواړي زه فکر کوم چې اوس یې ډېر وخت نه و. نو په همدې خاطر باندې به ډېر تاکید په دې باندې و چې دوی ته لومړیتوب دا لري چې اسلامي امارت باید په یوه نړیوال تعامل باندې بدل شي او د نړیوال تعامل د مخې نه به دوی بیا راځي د هغې سره به راکړه ورکړه کوي د هغې د قوانینو د هغې د غوښتنو په اساس باندې به د خپلواکۍ په اساس باندې د هغې سره تعامل کوي. یو شی چې واضح دي ستاسو مېلمه اشاره کوي هغه خو فکر کوم چې نړیوال میثاقونه او نړیوال تړونونه ډېر واضح دي. کله چې طالبان د ملګرو ملتونو نه دا غواړي چې دوی استازي ته ځای ورکړي معنی یې دا ده چې دوی به هغه څه مني چې د ملګرو ملتونو اداره په باندې جوړه شوې ده او په دنیا کې یو تعامل دی. دوی چې کله چاته وایي
مننه کوم ښاغلی
دې معنی دا ده چې دوی غواړي چې د هغې سره په نړیوال تعامل باندې تعامل وکړي. فکر کوم چې افغانستان تر ډېره پورې د دې نه ځورېږي چې د افغانستان سلویح کلن ناورین د بهرنیو غلط مداخلو صحیح مداخلې هم شته دي.
مننه کوم ښاغلی بهیر زموږ وخت په ختمېدو دی.
نور برخې دي خو
تاسو
ناسمې مداخلې فکر کوم افغانان
د تاسو لګډون مننه. اوریدونکو مننه چې دغه اونیز باسمو تر دې دمه را سره واورید. کور مو ده.